السلام علیکم قدر من اوریدونکو د غرمې 12 بجې شوې په دې خبري غړې کې ز نجیب امیر ساسو هر کله کوم په دې خبرونه کې به ووري چې د پاکستان وزیر اعظم قبایلی مشرانو ته سویلې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د روسي بیانونو نه خبرې غي د پولیو د نو کیسونو د مخ تراتلو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لانجې او پاکستان کې د سیلابونو صورتحال دا او نور موضوعات را سره دي په سر کې خبرونه اورو د منور شان.
اول د خبرونو سرټکی د قبایلی سیمو یوې جرګې وزیر اعظم میرا نواز شریف سره د ملاقات په وخت ویلي حکومت د اسلام آباد د احتجاجونو پر ځای د کډوالو مسلو ته توجه ورکړي. تمه ده چې نن د افغانستان د ولسمشریزو امیدوارانو ترمنځ ملاقات وشي او د امریکا صدر باراک اوباما به د عراق د حالاتو د جایزې نفس فیصله کوي چې آیا دغه هیواد ته پوځي سلاحکاران واستوي او که څنګه. او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته. پرون ماښام اسلام آباد کې د قبایلی سیمو یوې جرګې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف سره ملاقات کړې چې پکې ورسره د خپلو مشکلاتو او په خاص توګه د کډوالو د مسلو په اړه خبرې کړې. د ملاقات نه پاس د دې جرګې یو مشر پیر عاقل شاه مشال ریډیو ته ویل
د وزیر اعظم سره چې کومه جرګه وشوه هغه په دې باندې وایي دلته چې درنې شروع شوې دي هغه وخت نه بالکل څوک د تپوس ولا نشته او کومه علاقه کې د دې د اپریشن مطالبه او اپریشن د وکړه هغه علاقې مشان د ورسره شي نو دا خبرې پکې وشوله بل چې کوم څور لاس مطالبه زمونږ غوې نو هغه باندې وزیر اعظم صاحب نواز شریف په خپل ډول چې بالکل زبا د اهل شریف سره په دې باندې خبره کوم او ان شاء الله چې کومه مسله تاسو دلته د بونو کې انور علاقې کې د غیر متاثرین دي هغه زه په خپل ان شاء حل کوم.
یاد دی وی چې د پاکستان پوز د جون د 15مې نیټې راهیسې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف ضرب ازب نومې عملیات شروع کړي چې لوجي د لسو لکو نه زیات خلک د سیمینه به کور شوې دي. پاکستان د افغان حکومت هغه داوی ناسمه بللې چې ګنې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخلت کوي او یا هم افغانستان ته د جنگي دوه لپاره وسلوال لیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه د خارجه چارو د وزارت لخوا پرون د جاري شوې یوې اعلامیه په حواله ویلي چې د افغانستان لاړه خلګول شوې دغه تورنه به بنیاد دي او بد اثرات لري. دغه اعلامیه کې ویل شوې چې افغانستان او پاکستان به په همکارۍ سره ځانونه د ترهګرۍ نه خلاصوي او دا چې افغان حکومت په دغه هیواد کې پټ شوې د تحریک طالبان پاکستان مشران پاکستان ته حواله کړی. د یادونې وړ ده چې د تیر خالي په ورځ افغانستان د پنجابي طالبانو په هغه بیان سخت رد عمل خودلی و چې پکې ویل شوی وو پاکستان کې کاروایان بندوي او افغانستان کې به وسلوال بریدونه جاری ساتي. چارواکي وایي په پاکستان کې د بارانونو سیلابونو له وجې 300 او 1 کسان مړه او خوښه 1500 نور جوړ شوی دي. د قدرتي افتونو سره د مبارزې د قامي ادارې چارواکو ویلي چې سیلابونو تر ټولو زیات نقصان پنجاب صوبې ته اړولې. د صوبې کې د یادې ادارې مشر نواز خالد بیګام شان ریډیو ته په دې اکلو ویل
پاپولیشن افیکټډ 22,42,482
د متاثر شوی خلکو شمیره د 2,20,402 او د متاثر شوی کلو شمیره 2,909 ده. د بارانونو او سیلابونو لوجې 4,25 کورونو ته هم نقصان رسیدلې دي چې پکې ځنې په مکمل توګه او ځنې په جزئی توګه متاثر شوی دي. د نه علاوه په 14,09,165 اکړه ځمکه ولاړ فصلونو ته هم نقصان رسیدلې دي.
بلخوا د پاکستان د موسمیاتو محکمه وای پاکستان پنجاب کې د اوبو سطح په کمیدو او سیلابي اوبه وس سین صوبې ته داخليږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. تمه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو امیدواران نن بیا په کابل کې خبري وکړي. اشرف غنی احمدزی او عبدالله پرون وخت د خبرو پر مهال د انتخاباتو د نتیجو د اعلان په سر موافقه ته ونه رسیدل. دغه خبرو ورسته د عبدالله د انتخاباتي ټیم ویان فضل الرحمن اوریا مشال ریډیو ته ویل
مونږ ته په هیڅ ترتیب سره د منلو وړ نه ده چې مخکې سیاسي موافقه نه او مشکل دی چې داسې یو میکانیزم جوړ شوی وي چې د دواړو ټیمونو لپاره د منلو وړ وي که په یو اړخیز ډول باندې د ټاکنو پایلې لانیږي.
په پام کې دی وی چې خواو شادرې میاشتې وشوې د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم پړاو د انتخاباتو په سر لانجه روانه ده. د القاعده ترهګری ډلې دوه وسانګو په عراق او شام کې په خپلمنځي جنگ اخته وسلوالو ډلو باندې ټینګار کړی چې یو بل سره د جګړې نه د لاس واخلي او د هغه اتحادیې خلاف د یو ځای شي چې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې پر ضد د حملې تیاری کوي. د خلیج القاعده او د اسلامي غرب نومې القاعده په ګډه دا بیان په انټرنیټ ورکړی دی. د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د القاعده نه جدا شوې ده چې په شام کې د خپل نفوذ زیاتولو لپاره د غلطه د القاعده او النصره فرنټ نومې ډلې په شمول د یو شمېر مخالف وسلوالو ډلو سره جنګیږي. بلخوا د امریکا یو لوړ پوړي پوځي چارواکي ویلي د امریکا صدر باراک اوباما به د دې مقصد لپاره د هرې موقع بیلابیل جایزه اخلي چې آیا په عراق کې د جنګي کردار ترسره کولو لپاره پوځي سلاکاران وټاکي او که څنګه. د امریکا د پوز مشر جنرال مارټن ډیمسی پرون د دغه هیواد د سینیټ د پوزي خدماتو کمیټې ته ویل چې صدر اوباما ورته ویلي چې هغه ته د یو په یو د بیلې بیلې موقع په حواله ورځي. صدر اوباما په سرګند ډول ویل چې عراق ته ځمکني جنگي ځواکونه ناستوي او جنرال ډیمسی هم دا خبره منلې ده. د یوکرین پارلیمان پرون یو قانون منزور کړی چې پکې د هیواد مشرقي برخه کې د باغیانو تر ورقې لاندې سیمو ته ځانګړی حیثیت ورکړل شوی او د یورپ یونین سره د نږدې تعلقاتو د مهمې لوزنامې پخلی شوی دی. دا قانون چې دونیتسک او لوهانسک سیمو ته د دریو کلونو لپاره پراخه خود مختاري ورکوي، مقصد یې د روسپلو باغیانو سره روانه خونړۍ شخړه ختمول او هیواد یو ځای ساتل دي. دا قانون ازای چارواکو ته خپل د پولیس محکمه جوړولو او د ججانو سرکاري وکیلانو د مقررولو اجازه ورکوي. د دې قانون تر مخه به د روان کال د دسمبر په 8 نیټه د دغه سیمې ځنې ځلو کې د نوي شوراګانو قائمولو لپاره فوري انتخابات هم کیږي. د خبرونو پای
د مشال رادیو د تاسو د منور شانه د دې محل خبرونه اوریدل. په پاتې سکم یو سات کې بلا بیل راپور نمو درته چمتو کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم د قبایلی مشرانو پلاوی تویلی د دوی ستونزې به هوارې کړي.
دا مشران راغلی دي او موږ امید لرو چې ان شاء الله عزیز وزیر اعظم صاحب ډیر ښه مینان بخش اقدامات کوي او د دې مشکلاتو د حل لپاره به چې اساسي حکومت په لاس پوره وي او ان شاء الله عزیز صاحب راځي.
پاکستان وایي د افغان چارواکو داوی ناسمې دي، دوی افغانستان ته وسلوال نه لګي او نه هم په افغانستان کې مداخله کوي. پاکستان کې د پولیو دیار لسنوي کیسونه مخې ته راغلي. د سین قام پرسته ګوندونه پالتاف حسین غصه دي چې ولې د صوبې د تقسیم خبره راپورته کړې ده. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو د اعلان په سر د دواړو نوماندانو ترمنځ ناندرې لا هم په خپل حال دي.
د ټاکنو کمیسو دا صلاحیت نه لري چې د ټاکنو پایلې د دوی اعلان کړلی شي.
څنګه کېدای شي چې خلک راحتوي چې راسي په انتخابات کې اشتراک وکړي؟ بیا بالا هغوی چې ناچون ما وړ نه ده نو نتایج د اعلان نه شي.
که تر پایه را سره وای نور موضوعات او نور راپورونه هم شته را سره اوس. د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف وایي د وزیرستان د خلکو د ستونزو هوارولو ته پوره پام دی او د بېځایه شوو قبایلو خپلو سیمو ته د استولو په موخه به د پوځ د سرلښکر سره په ګډه کومه پریکړه کوي. نوموړي دا څرګندونې د شمالي وزیرستان د شپږ اتیا کسیزه پلاوي سره په خپل دفتر کې د ملاقات پر مهال کړې دي. تفصیل د اسلام آباد نه سراج ظهیر راکوي.
د جمعیت علماء اسلام فیډلی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې یادې جرګې له حکومت غوښتنه وکړه چې پوز وایي چې شمالي وزیرستان کې 90% علاقه لترهګرو پاک کړی شوی ده، نو باید دغه متاثرین زر تر زره خپل علاقو ته واپس ولېږل شي. په دې موقع د جرګې مشر پیر عقل شاه مشال ریډیو ته وایي
د وزیر اعظم سره چې کومه جرګه وشوه هغه په دې باندې وایي دلته چې درنه شروع شوی دی هغه وخت نه بالکل څوک به تاسو ولا نشته. او کومه علاقه کې د دې د اپریشن مطالبه پریشان دا وکړه هغه علاقے مشان دا ورسره شي خو دا سينه چې هغه خلک ولې چا ډیر زیات پریشان دي په متاثرین نه زیات پریشان دي. نو دا خبره پکې وښوله بل چې کوم کورونا په بنو کې یا په نور علاقے کې په سکولونو کې خالتي یا د کورونا بندوبست وته وکي یا خپل علاقے ته واپس ولري.
جرګه کې یو بل ګډونوال قدیر داول لمشال ډیډیو سره خبرو کې هم په دې اړه صداسي وې
کما 1.0 ایجنډا آغاز موږ د واپسي وا چې کوم علاقے یې سپیار وای چې نوې پیسې د علاقې له اسوې دا کې ته واپسي وشو او هغه چې کوم خلک کوتري چې هغه تا
حکومت
اتحادی گوند جمعیت علماء اسلام فیڈلی مشر مولانا فضل الرحمان نا دو بے کورشو خلق دستون زو پہک لو پختل نو ہاغا اوی چی وزیر اعظم نواز شریف دی سر قول کڑے دے چی دا مسئلہ بئی زر تر زرا ہوار کڑی
بدبختانہ چکلا وزیر اعظم صاحب بنو تلے وہ پاغ وقت کے دے قوم سرا ملاقات صحیح نہ ہوش بے ہغے نہ بعد دے دوی دا رغم وزیر اعظم تر دور رسا او وی دا وی چی زب دے تا آمادہ ما او نن بیا دے پاغے حوالے سرا دے وقت پر مرزا وزیر اعظم صاحب ممنون یو دے حوالے سرا شکر گزار یو دا مشران راغلی دی او مرزا امید لرو چی ان شاء اللہ عزیز دے صاحب دے وزیر اعظم صاحب دیر شو مینان بخش اقدامات کی او دے دے مشکلات دے حل دے پارا با چا غصد حکومت پلاس پر ایو او ان شاء اللہ عزیز سر ترس
یاد دی وچی دی جرگ کی شپگت یا قبائلی مشرانو گڈون لرلو سوک چی دا شمالی وزیرستان دا متاثرینو دا خیر خیرگل لپار دا کمیٹی غڑی ہم دی سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
پاکستان وای د افغان حکومت دغه ادعا چې د پاکستان استخباراتي ادارې په افغان امور کې مداخله کوي او یا هم د تروریستي فعالیتونو لپاره هلته وسله وال لیږي نه سمه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای دوی په خپل هوډ کلک ولاړ دی چې خپل ځمکه به د ترهګرو فعالیتونو لپاره استعمالېدو ته نه پرېږدي. نور تفصیل له پېښوره زبی شفق راکوي.
پاکستان د افغان دولت وروستۍ څرګندونې چې وایي دا هیواد د افغانستان په روانه جګړه کې لاس لري او وسلوال مخالفین اورلیږي بیا اساس او معکوسې وبللې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې د خبرولو په ترڅ کې د افغان دولت وروستۍ تورن رد کړه او ویل چې پاکستان به خپل خاوره د هیچا پر ضد کارولو ته پرې نه ږدي. خبر پاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په حواله کاږي. موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د دې هیواد د ملي امنیت د شورا د وروستیو تورونو له امله خواشینی یو. د افغان لوري لخوا په افغانستان کې په تروریستي خوکی په پرله پسې توګه د پاکستان د استخباراتي ادارې تورنول بیا اساس دي. پاکستان دا سرګندونې تر هغه وروسته کوي چې افغان دولت د تیر شنبې په ورځ د پنجابي طالبانو دا اعلان په خبرګون کې چې وایي تر دې وروسته په پاکستان کې خپل پوځي فعالیتونه بندوي او په افغانستان کې پیلوي ویلیو چې دا اعلان په افغانستان کې د پاکستاني پوځیانو د لاسوهنې د دوام لپاره د زمینه برابرول دي. خو پاکستان وایي موږ افغان دولت ته بیا بیا ډاډ ورکړی چې هیڅ چاته اجازه ورنکړو چې د دې هیواد اساسي قانون تر پښو لاندې کړي، زموږ خاوره د ګاونډیو هیوادونو پر ضد وکاروي او هغوی سره زمون خو اړیکو ته زیان ورسوي. د پنجابي طالبانو مشر عصمت الله ماویه د دې اونۍ په پیل کې په داسې حال کې په افغانستان کې د وسلوال فعالیت اعلان وکړ چې په دې وروستیو کې په دې هیواد کې تروریستي بریدونه تر پخوا ډېر شوي دي. په افغانستان کې دا تروریستي بریدونه تر هغې وروسته تون شوي چې پاکستاني ځواکونو د جون له 15 نیټې راهیسې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخت دریځه وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. که څه هم افغان دولت وایي چې په دغه عملیاتو کې یوازې هغه وسلوال په نښه کېږي چې په پاکستان کې دننه تروریستي بریدونه کوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې په دې عملیاتو کې په سیمه کې میشت کورنۍ او بهرني ټول وسلوال په نښه کېږي او زیاتوي. د تروریزم د له منځه وړلو لپاره باید له دوه اړخیزو همکاریو کار واخیستل شي. پاکستان له کوم امتیازو توپیر پرته د تروریستانو د له منځه وړلو په لړ کې په خپل هوډ کلک ولاړ دی او دا د زربازو پوځي عملیاتو د منشور برخه هم ده. افغان دولت باید پر خپل خوا د میشتو ترهګرو پر ضد کلک مهم ګامونه پورته کړي او په دې لړ کې دغو پاکستاني طالبانو مرکزونو له منځه یوسي چې دغلته یې پناه اخیستې ده. د پاکستان حکومت او پوستور لګوي چې د وسلوالو پاکستانی طالبانو مشر ملا فضل الله په ګډون د دې تحریک ډیری غړي د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې پټ دي، خو افغان دولت دا تورونه ردوي او وایي چې بهرنۍ وسله والو ته پناه ورکول د افغانستان پالیسي نه ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوستانه اړیکې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهمې دي. هیله لرو چې افغان لوری به د دواړو هیوادونو د تلپاتو همکاریو او د تروریزم د مخنیوي په لړ کې زموږ غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د افغانستان په امورو کې مداخله نه کوي او نه هملته وسلوال استوي، د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پاکستان د راکټي حملو د مخنیوي لپاره به د روسي ځل لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کوي. د افغانستان د دفاع وزیر پرون د مشرانو جرګې په غونډه کې دغه څرګندونې کړې دي چې راپور یې له کابل قسیم سولمل تاسو ته دراوروي.
د افغانستان پر ختیځ سیمو د پاکستان د راکټي حمله په جواب کې افغان چارواکو ویلي چې په دې ډول د روسي ځل لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. دغه څرګندونې د دفاع وزیر بسم الله محمدی د سشنبې په ورځ د مشرانو جرګه استجوابیه غونډې ته وکړي. نوموړي په خپل خبرو کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه هم ورته عمل ته چمتووالی لري او د ولسمشر امر ته منتظر دي.
د ولسمشر په مشرۍ غونډه کې پر دې فیصله وشوه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وروستي ځل لپاره وړاندیز کوو. موږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو په توګه د ولسمشر او وسلوالو ځواکونو د سرقومندان امر ته منتظر یو چې موږ ته څه وایي.
شغلی محمدی وای د افغانستان راتلونکی حکومت هم اړ دی چې د پاکستان د راکټي حملو د مخنیوي لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې ونیسي. افغان امنیتی ځواکونه وای پاکستان له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان پر ختیځو سیمو څباندې شپږ زره راکټونه توغولي. چارواکي وایي یوازې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 4,421 راکټونه د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سیمو لګیدلي چې له امله یې 14 ملکي وګړي وژل سوي دي. خو د کورنۍ چارو وزیر وایي دوی نه دي توانېدلي چې د پاکستان په وړاندې ورته عمل وکړي. محمد عمر داودزی هم د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په غونډه کې وویل چې که څه هم ولسمشر کرزي ورته د پاکستان په وړاندې د متقبل اقدام امر کړی، خو په وینا دوی تر اوسه نه دي توانېدلې چې دا کار وکړي.
تاسو ته صادقانه وایم چې جمهور رئیس دوه ځلې امر کړی چې تاسو متقابل ځواب ورکړی. یو ځلې د انتخاباتو تر دویم پړاو مخکې او بیا یې هم وروسته تر انتخاباتو موږ ته وویل، خو موږ تر اوسه نه یو توانېدلې چې مقابل ځواب ورکړو او تاسو ته هم زه ځواب نه لرم.
ښاغلی داودزی د پاکستان پر ضد د متقابل اقدام د نه کولو د لامل په اړه څه ونه ویل، خو تر دې مخکې ځینو افغان امنیتي چارواکو ویلي و چې افغان ځواکونه ډیرو پوځي وسایطو او ملاتړ ته اړتیا لري. د پاکستان حکومت هم وایي چې دوی ځکه د افغانستان په ختیځو سیمو راکټي حملې کوي چې دلته د پاکستاني طالبانو پټنځایونه شته، خو افغان حکومت بیا د پاکستان دا ادعا ردوي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت باید په دې اړه له ډیپلوماتیکو لارو هم مخته ولاړ سي او پر پاکستان فشار راوړي څو دغې ستونزې ته یوه دایمي حل لاره پیدا کړي.
په پاکستان کې یو طبي لابراتوار د پولیو یا د ګزړن د 1409 کیسونو تصدیق کړی دی چې ورسره په پاکستان کې په دغه رنز د اخته ماشومانو شمیر 1,350 ته ورسید. زموږ همکار خالد خان په تیر خبرونه کې موږ ته په دې اړه داسې معلومات راکړل.
جی بالکل، دا بد مرغه دا سومره پرون چې کم 14 ماشومانو ته د پولیو رنز دغه تصدیق شوی دی، نو دغه 14 ماشومانو کې و د قبایلي سیمو سره تعلق لري چې بیا پکې څلور د خیبر جنسه او بیا وزیرستان سره هم تعلق لري. دغه شان څنګه چې په مشال لیدو کې عمر لشو او د صحت کارنی اداره چې دا نېشنل انسټیټیوټ فار هیلت دغه د وینا تر مخه دغه شمیره په یو کال کې 1,050 ته ورسېده چې پکې زیات تر د قبایلي سیمو سره تعلق لري او دغه شمیره 1,410 لکه د قبایلي سیمو نه په دې کال کې د ګوزن دارن چې کوم ماشومان تصدیق شوی دی نو هغه 1,410 دي چې پکې زیات تر د خیبر جنسه او بیا د بالا تحصیل د شمالي وزیرستان او د جنوبي وزیرستان دغه ماشومان دي. او دغه چارواکي دغه یو وجه ښیي چې چونکه په دغه ځایونو کې د شورو په وجه د پولیو کمپاین نو شوی، نو اوس کوم ماشومان چې دغه سیمو ته راځي او د هغې ډیټیکټ کېږي یا د هغې دغه پولیو رنز معلومیږي، نو هغې لویه وجه دا ده چې دغلته دغه ماشومانو ته د پولیو قطرې نه وي ورکړل شوې.
خالد خان په پېښور کې چارواکي وایي په پاکستان کې د بارانونو سیلابونو له امله 312 کسان مړه او خوښه 5,100 نور ژوبل شوي دي. بل پلو د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي پنجاب کې د اوبو سطح په کمیدو ده. په دې اکلا زموږ همکار احمد الله د اسلام آباد نه دا راپور لګل.
د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ڈی ایم ای وایي چې پنجاب صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 240 کسان مړه او 306 اتیا جوبل شوي دي. د پی ڈی ایم ای ډایرکټر ایډمن نواز خالد مشال ریډیو ته وویل چې پنجاب صوبې نه سیلابي اوبه په سند صوبه کې داخلي شوي دي، خو زیاتو بارانونو او سیلابونو په پنجاب صوبه کې خلکو ته په زیات شمیر کې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د نوموړي په وینا چې متاثرینو سره مرستې هم نورې توندې کړې دي او تر دې دمه 5,650,000
خلک محفوظ علاقو ته منتقل کړي دي او په 115 امدادي کیمپونو کې ورسره 15,224 کسان میشت دي. نواز خالد د بارانونو او سیلابونو نشوي نقصانات په حق له ویل
د
متاثر شوی خلکو شمیره دا 2,20,402 او د متاثر شوی کلو شمیره 2,909 ده. د بارانونو او سیلابونو له وجې 4,250 کورونو ته هم نقصان رسیدلی دی چې پکې ځینې په مکمله توګه او ځینې په جزوي توګه متاثر شوي دي. دې نه علاوه په 14,90,168 اکړه ځمکه ولاړ فصلونو ته هم نقصان رسیدلی دی. تر څو چې متاثرینو سره د مرستو خبره ده، نو تر دې دمه موږ 2,086 خیمې متاثرینو ته ورکړي دي، 2,40,000 د صفا اوبو بوتلې مو تقسیم کړي دي او 1,15,000 خوراکي موادو پیکټې هم موږ تقسیم کړي دي. د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا NDMA وایي چې ټول ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 311 کسان مړه، 1,541 جوبل او 2,086,000 متاثره شوي دي. د ادارې چارواکي ریما زبیری مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 46 کسان مړه، 1,09 جوبل او 46,500 کسان متاثره شوي دي او گلگت بلتستان کې 14 کسان مړه، 6 جوبل او 1,915 متاثره شوي دي. د تر څنګه د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض وایي چې د پنجند نه اوبه په کمیدو دي او کدو بیراج کې د اوبو سطح وخت په وخت اوچتېږي.
پنجند د اوبو روانې دي، بیګام خام چې هلته په کمیدو شروع شو، په دې کې به لږ ټایم لګي، څنګه چې په مزه مزه دا اوچته شوی دا شان ګریجولي بدا فال کیږي. د دې نه علاوه کدو بیراج چې پاغې مانې د پانی سطح چې دا هغه رو رو اوچتېږي او تقریبا 3,00,000 پوشا چې دی روان دی اوبه.
یاد دی وی چې د بارانونو او سیلابونو له وجې د پنجاب صوبې دریش، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر لس او گلگت بلتستان 15 ضلع متاثر شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین 13 ورځ
یو تخنیکی تیروتنه وه، بخنه غواړو. د سند صوبې یو شمیر ګوندونو د ایم کیو ایم ګوند د مشر الطاف حسین د سند د صوبې د تقسیم په غوښتنه سخت غبرګونونه ښودلي دي. د دې تر څنګ د دغې صوبې په یو شمیر ښارونو کې سندي ملتپاله ګوندونو د سند صوبې د تقسیم د غوښتنې پر ضد مظاهرې هم کړې دي. تفصیل مونږ ته ظفر کریمي له کراچۍ نه راکوي.
د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین 13 ورځ د سند صوبې د ویش خبره تکرار کړې ده. د الطاف حسین دې بیان سندي قوم پرسته ډلو کې غوسه راپارولې ده او دوی د سند صوبې په یو شمېر ښارونو کې د احتجاجونو سلسله هم شروع کړې ده. د سند صوبې په سیوان کې د سندي ژبې خبریال او څېړونکو امداد سومرو وایي د سند صوبې خلک د دوی د صوبې د تقسیم په سر سخت قاریدلې دي. دی وای سند صوبه کومه انتظامی اکائی نه ده. دا مخکې یو آزاد ریاست وو چې د یوې معاهدې د لاندې په پاکستان کې شامل شوی دی. د پاکستان د جوړېدو وروسته سند ته ډېر خلک کډوال شوي او سندیانو دوی ته پناه ورکړې ده. سندیان سند صوبه خپله مور ګڼي او په هیڅ صورت د دې تقسیم ته تیار نه دي. بل لور ته ایم کیو ایم ډله د سند صوبې په حیدرآباد، سکر او د دې صوبې په مرکزي ښار کراچۍ کې ډېر پلویان لري. د دې نه مخکې هم د دې ډلې مشر الطاف حسین کراچۍ ښار او ځینې نورې سیمې په انتظامی بنیاد د بیلولو او د مهاجر صوبې د جوړولو ویلي. د دې تر څنګ په کراچۍ کې د مهاجر صوبې تحریک په نوم یو ډله هم شتون لري چې د ښار په دیوالونو یې د مهاجر صوبې په حق کې ناری لیکلي دي. د سند صوبې نه علاوه د پاکستان، پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو د تقسیم خبرې هم وخت په وخت راپورته کیږي، خو د دغو دواړو صوبو د تقسیم په ضد دومره غبرګون نه تر سترګو کیږي. دا چې سندیان د سند صوبې د تقسیم په بیانیو ولې دومره زیات غبرګون ښیي، په دې اړه راته د سیاسي چارو کارپوه توصیف احمد خان وویل. دی وایي کله چې په سند صوبه کې د حکومت په طرز اختلاف پیدا شي، نو د سند صوبې د تقسیم خبرې هم زور ونیسي. په دې نه یوازې سندي قوم پرسته ډلې بلکې پیپلز پارټۍ هم سخت غبرګون ښیي. د دې نه علاوه د کراچۍ او حیدرآباد دانشوران، شاعران او ادیبان هم د سند صوبې د تقسیم سخت مخالف دي. الطاف حسین د دې نه مخکې هم په دې اړه بیانونه ورکړي، خو وروسته یې بیا بیرته اخیستلي دي. ډاکټر توصیف احمد خان زیاته کړه په سند صوبې کې دا تړه جوړه شوې چې کده سند صوبې اعلی وزیر سندي وي، نو بیا د دې صوبې گورنر اردو ژبه ویونکي وي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته مو غوږ نیولې. موږ هر ورځ نهه غنټې خبرونې کوو، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو. که تاسو زموږ خبرونې د انټرنیټ له لارې اوریدل غواړئ یا راپورونه لوستل غواړئ، نو هلته ولیکئ په خپل کمپیوټر کې مشال رادیو ټکی کام MASHALRADIO.COM. تاسو دغه هر څه په خپله په ژوندۍ بڼه هلته اوریدلی شئ. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یو کاندید عبدالله ټیم وایي اوسنی کمیسیون د دې وړتیا نه لري چې د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. د اصلاحاتو هم پالنې ټیم یوه ورځ وروسته تر دې د خبره وکړه چې د ولسمشر کرزي ویاند وویل دواړه انتخاباتي ټیمونه یوې موافقې ته رسیدلي دي. تفصیل د احمد شبارنا.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې د اعلان پر سر د دواړو کاندیدانو ترمنځ اختلاف پیدا شوی دی. د اشرف غنی احمد ضیا او عبدالله د انتخاباتي ټیم استازي وای چې د دوی د مخالفت عمده مسله دا ده چې یو د انتخاباتو د نتیجو د اعلان غوښتنه کوي او بل وای چې د نتیجې د نه اعلان شي. د عبدالله د انتخاباتي ټیم ویان فضل الرحمن اوریا تور پوری کړ چې د انتخابات خپلواک کمیسیون دا توان نه لري چې نتیجه اعلان کړي.
د ټاکنو کمیسیون دا په خپل په درغلي او تقلب او لا قانون کې ډوب ده. دوی دا صلاحیت او توانمندي نه لري چې د ټاکنو مشروع پایلې د دوی اعلان کړلای شي.
که چیرته کمیسیون د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ته د منلو نه وي، نو ولسمشر به څرنګه معلومی شي؟ فضل الرحمن اوریا وایي
رئیس جمهور به همدا کمیسیون ټاکي، مګر د یو نوي میکانیزم پر بنسټ به دا کمیسیون را اعلانوي.
اوریا ازادي راډیو ته وویل چې د دې میکانیزم په اړه له رسنیو سره جزئیات نشي شریکولی ځکه چې خبرې پرې روانې دي. دا اشرف غنی احمد زیم لاتړي چې د دوی ټیم د دوهم دور د ابتدایي نتیجو له مخې انتخابات ګټلي دي، پر دې ټینګار کوي چې د انتخاباتو نتیجه باید معلومه شي. د دې ټیم یو جګپوړي مسول داود سلطان زوی وویل دا یوازې زموږ غوښتنه نه ده چې د رایو نتیجه دې اعلان شي، دا د ملت غوښتنه ده چې په سختو شرایطو کې رای ورکړي دي.
څنګه کېدای شي چې خلک تامنګه زمينه د نشتوک میاسره او خلک راحت اوسې راسي په انتخابات کې اشتراک وکړي، بیا بلغه دوی اشتراک دوی ګوتن پریسی دوی نور مشکلات هم ویني، دوی هغه عنعنوي خطوطونه هم پښه باندې کېدي او خپلو ښځو اولادو لوڼو میندو سره ووځي رایې ورکړي، بیا بل هغه ووایي چې نه چون ما وړې نه ده نو نتایج دې اعلان نه شي.
درې میاشتې وشوې چې د رایو پر سر لانجه روانه ده او د ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضی د دوشنبه په ورځ ویلی وو چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ موافقه شوې ده، خو پرون چارواکو ویل چې لا هم دواړه لوري نتیجې ته نه رسیدلي. په ورته وخت کې د ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي چې د عبدالله د انتخاباتي ټیم غړی دی وال سټریټ جرنال رسپانې ته ویلي دي که چیرته خبرو نتیجه ورنکړه نو د کورنۍ جګړې له ویرې به یو موقت حکومت جوړ شي یا به هم اوسنی ولسمشر حامد کرزي خپل واک ته دوام ورکړي.
د امریکا وال سټریټ جرنال ورسپانې په ولیکنه کې بیا راغلی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سیاسي انتقال پروسه لنجمنه شوې، یو شمیر افغانان فکر کوي چې ولسمشر حامد کرزي ممکنه ده د راتلونکي څو وخت لپاره د ولسمشرۍ خپل دنده جاری وساتي. د دې لیکنې مهمې برخې د هارون باچانورو.
د وال سټریټ جرنال لیکنه وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله پلویان داسې وړاندیز کوي چې تر هغه چې د دې هیواد له ولسمشریزو ټاکنو سره تړلې لانجې هواریږي، ولسمشر حامد کرزی کولی شي په اقتدار کې پاتې شي. ورسپانه د ولسمشر کرزی د ورور او د عبدالله د یو کلک ملاتړي محمود کرزی له خولې لیکي کچرې د دواړو کاندیدانو ترمنځ خبرې نتیجه نه ورکوي، کچرې د کورنۍ جګړې پیلې دوه ګواښ رامنځته کیږي نو موږ لارې لرو، کېدلی شي چې یو عبوري حکومت جوړ کړل شي او یا هم ولسمشر کرزی خپل اقتدار ته دوام ورکړي. د اشرف غنی ټیم هم په داسې صورت کې چې ټاکنیزې مسلې نه هواریږي د ولسمشرۍ پر څوکۍ د حامد کرزی د پاتې کېدو امکان تر غور لاندې ساتي. ورسپانې د اشرف غنی د ټیم د یو مشر غړي له خولې لیکلي اشرف غنی د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې که عبدالله پر خپلو غوښتنو ټینګار وکړي نو دی به مجبور شي چې ولسمشر کرزی ته ولاړ شي او ورته ووایي چې په هیواد کې بیړنۍ حالت نافذ او تیر انتخابات لغو اعلان کړي. خو د ورسپانې په لیکنه د اشرف غنی ویان د نوموړي لخوا ولسمشر اوباما ته د داسې څه ویلو خبره رد کړې. ورسپانه کاږي ولسمشر حامد کرزی له 2001 کال راهیسې چې امریکا په کابل کې د طالبانو حکومت ړنګ کړ د دې هیواد حکومتي چارې سنبال کړې. ټاکل شوی وه چې نوموړی به د سګنې ولسمشریزو ټاکنو په نتیجه کې د افغانستان حکومتي واک نوي ولسمشر ته ورکړي، خو د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم دورې انتخابات چې د تیرې جون میاشتې په 14مه نیټه وشول او دواړه کاندیدان یې د ګټلو دعوی کوي لا هم بې نتیجې پاتې دي. ورځپاڼې د ولسمشر حامد کرزي د ویان ایمل فیضی خبره راغستې چې ویلي دي د ولسمشر په اقتدار کې پاتې کېدل یقینا چې نه د افغانستان نه د جمهوریت او نه هم خپله د حامد کرزي په ګټه دي. فیضی زیاته کړې ولسمشر کرزي هڅه کوي چې دواړه کاندیدان تر دا منځ پر یوې موافقې سره سلا کړي. د لویدیز یو چارواکي په نه حال کې وال سټریټ جرنال ولسپانې ته ویلي ولسمشر کرزي لا هم د افغانستان په سیاست کې مهم رول لوبوي او دغه کار ته به له خپلې دندې په رسمي توګه له ګوښه کېدو وروسته هم دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو دا
زمنګ غږ د مشال رادیو ناورې د سټوډیو غړې خیچه په پښتونخوا کې د ګرمۍ ټیک دوه لس بجې دي. منور شام سټوډیو ته راغله د خبرنو لنډیز هغه د توړاندې کوي.
بیگا ماخام د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې یوې قبایلی جرګې د وزیر اعظم میانواز شریف سره ملاقات کړې چې پکې یې د نوموړي نغښتنه کړې چې د اسلام آباد د احتجاجونو پر ځای د حکومت د کډوالو مسلو ته پاملرنه وکړي. پاکستان د افغان حکومت هغه دا به ناسمې بللې چې ګنی پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخلت کوي او یا هم افغانستان ته د جنگیدو لپاره وسلوال لګي. د خارجه چارو د وزارت لخوا پرون جاری شوی و اعلامیه وای چې د افغانستان لاړه خلګول شوی دغه تورونه به بنیاد دی او بد اثرات لري. پاکستان کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د قومي ادارې چارواکي وای په دې هیواد کې د بارانونو او سیلابونو لوجه 311 کسان مړه او خواوشا 1501 نور جوړل شوی دی. چارواکي زیاتوي چې د پنجاب دریش د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر کې لس او ګلګت بلتستان کې 15 ضلع د سیلابونو لوجه متاثر شوی دی. تمدا چې د افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو دواړو امیدواران نن بیا په کابل کې خبري وکړي. اشرف غنی احمد زیا او عبد الله عبد الله پرون وخت د خبرو پر مهال د انتخاباتو د نتیجو د اعلان پر سر موافقه ته ونه رسیدل. یاد دی وی چې درې میاشتې وشوې د افغانستان د ولسمشرې د دویم پړاو د انتخاباتو پر سر لانجه روانه ده. د امریکا د پوز مشر جنرال مارټن ډیمسي پرون دغه هیواد د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې د امریکا صدر باراک اوباما به د دې مقصد لپاره د هر موقع بیلابیل جایزه اخلي چې آیا په عراق کې د جنگي کردار تر سره کولو لپاره پوځي سلاکاران وټاکي او کڅنګا. د یوکرين پارلیمان پرون یو قانون منزور کړی چې پکې د هیواد مشرقي برخه کې د باغیانو تر ولقې لاندې سیمو ته ځانګړی حیثیت ورکړل شوی او د یورپی یونین سره د نږدې تعلقاتو د مهمې لوزنامې پخلی شوی دی. د دې قانون مقصد د روس پلو باغیانو سره روانه خونړۍ شخړه ختمول او هیواد یو ځای ساتل دي.
منور شانه مو د خبرنو لنډیز اوریدو. اوریدونکو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پایل د کورنۍ ورسپانو نه کوو چې زموږ همکارې رابی اکرم خان لوستې دي.
جنگ ورسپانه خپلې درې کلی کې چې اوسنی حالات په اړه د پلس مطبوعاتو د سانګې د مشر وینا ده چې په سیاست کې ملوث نه دي او نه ملکی روان سیاسي بحران په اړه د یو ډلې حمایت کوي. دا یو سیاسي مسله ده او په سیاسي طریقې هواریدل پکار ده. ادارې وایي د پوس کار ملکی سرحدونو او د قومي سلامتیا تحفظ دی. پوس په سیاسي تنازو کې نه دی راوستل پکار. دا عہد دوی په حلف کې هم شامل دی چې پوس په سیاست کې کار نه لري. ادارې زیاتوي په سیاست کې هغه تحمل او سوچ او فکر لا هم کم دی کم چې سیاسی مسئلے پر سیاسی طریقو د هوارولو تقاضا کوي. اونن هم په سیاست کې د دې خرابې له وجې ځینې عناصر په اوس په سیاست کې دراوسو کوښښونه کوي. ادارې لیکي دا خشوه چې په اوس په وخت د نوټس واخسته او خپل پوزیشن یې واضح کړو. ادارې مخکې لیکي حکومت او سیاسي ګوندونو له د ملکو کوم مفادات لپاره په خپل موقف کې نرمواله راوصل پکار دي چې سیاسي مسلې د مذاکراتو د لارې حل شي. ادارې اخیری کې لیکي دا د سیاسي مشرانو د ازمیخ وخت دی. اغیله په دې وخت کې د سیاسي تدبر نه کار اخسر پکار دی چې موجوده ملکی مسلې په صحیح طریقه هواری کړی شي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا نه بهر ملکونو ته تلونکي یو شمېر مسافران واپس کړی شوي دي چې وجه یې د پولیو د مخنیوي د ساسکو سرټیفیکیټ نه لرل وو. ادارې وایي د دې سرټیفیکیټ په اړه یو شمېر خلکو ته معلومات نشته او هم دغه وجه ده چې یو شمېر مسافران د بهر ملکونو ایرپورټونو نه واپس کړی شول. ادارې لیکي بهر ملک نه واپس را لګل شوي د مسافرانو زیات شمېر د هغه خلکو دی څوک چې مهنت مزدوري لزي. ادارې زیاتوي په دې لړ کې په ولسي سطح د شعور د پیدا کولو ضرورت دی او بیا د هغه خلکو زیات ذمہ واری جوړیږي څوک چې دوی ته روزګار ورکوي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې په لیډی ریډینګ هسپتال کې د نرسانو د کموالي په اړه لیکي چې د سوبې د ټولو نه لوی هسپتال کې د نرسانو د کموالي له وجې مریضانو ته مشکلات دي، او دا وخت 50 مریضانو لپاره صرف یو نرس کار کوي. ادارې په وینا د دې نه علاوه په لیډی ریډینګ هسپتال کې په نورو شعبو کې د عملی د کموالي سره د نورو سهولیاتو هم فقدان دی. اداره اخیر کلی کی اعلی چارواکو لپاره کار ده چې د هسپتال د انتظاماتو صحیح جاج واخلي، او دا خبره هم یقیني جوړول پکار ده چې د اصلاحاتو لپاره منصوبه بندي صرف کاغذونو پورې نه کړی شي، بلکې عملی اقدامات هم اوچت کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د 500 د سزاګانو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده، او برتانوي ګارډین ورځپاڼه بیا په افغانستان کې پر روان سیاسي بحران بحث کړی دی. زموږ همکار پامیر ساحل دغه دوه مقاله لوستې او مهمه برخه تاسو سره هم شریکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان ایمنیسټي انټرنیشنل پر پاکستان غږ کړی دی چې په سمدستي توګه د یو مجرم ته د مرګ سزا ورکولو د عمل قانوني موده وغځوي او د مرګ سزا ختمولو لپاره د اقدام واخلي. که پاکستان د وژنو مجرم شعیب سرور ته د مرګ سزا ورکړي، نو دا به په شپږو کلونو کې لومړی کس وي چې دا سزا به ورباندې عملي شي. رپورټونه وایي شعیب سرور په 1990 زیږیز کال کې د وژنو په تور د مرګ په سزا محکوم شوی و چې په راولپنډۍ کې به د روانې میاشتې پر 13مه پانسی شي. ایمنیسټي انټرنیشنل وایي له تیرو څو کلونو راهیسې د مرګ پر سزا عمل نه کول ښایي په پاکستان کې د بشري حقونو یوازینۍ څانګه وي چې پکې دا هیواد مثبته سابقه لري. د هیواد د بشري حقونو په دې څانګه کې پرمختګ کړی دی، او همدا لامل دی چې اروپایي ټولنې ورته په سوداګرۍ کې ځانګړی حیثیت ورکړی دی. دا حیثیت هغو هیوادونو ته ورکول کیږي چې بشري او د کارګرانو د حقونو حالت سم کړي. د ایمنیسټي انټرنیشنل په وینا که پاکستان د مرګ سزاګانې عملي کول پیل کړي، نو دا به ورته زخت زیان ورسوي. د بخښنې نړیواله اداره وایي په پاکستان کې دا مهال 8000 زیات کسان د مرګ په خونو کې بندیان دي. دا په نړۍ کې د 500 د زندانیانو یو لوی شمیر دی. د زندانیانو د مرګ سزا پریکړو پر ضد بیا بیا اپیلونه کړي دي، خو امکان دی چې سزا به ورته ورکړل شي. اداره جدي اندېښنې څرګندوي چې په پاکستان کې د مرګ د سزا مقدمې په پاک او منصفانه توګه نه کیږي. تورن شوي کسان اکثره سمه قانوني نمایندګي نه لري، او ځینې ملزمان چې ورته د مرګ سزا اورول شوې ده له 13 کلونو کم عمر لري. د بخښنې نړیواله اداره ایمنیسټي انټرنیشنل زیاتوي که یوې خواته په پاکستان کې د مرګ د سزا رجحان ښایي بیا پیل شي، نو بلې خواته په 2013 زیږیز کال کې په نړۍ کې یوازې 22 هیوادونو مجرمانو ته د مرګ سزا ورکړه، او نن شاوخوا 140 هیوادونه مجرمانو ته د مرګ سزا نه ورکوي. برتانوي ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی دی چې د ولسمشرۍ د دویم پړاو د رایو تفتیش یې پای ته رسولی دی. د دې پلټنو پای کېدل دا معنی لري چې د ټاکنو کمیسیون به د نوي ولسمشر نوم اعلان کړي. دواړه نوماندان اشرف غنی او عبدالله عبدالله پر یو بل په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه پورې کوي. د ملګرو ملتونو په مرسته د رایو د پلټنې بهیر د سپتمبر پر 4مه بشپړ شو، خو له هغه وخت راهیسې د بریالي نوماند اعلان ځکه ځنډول شوی دی چې کاندیدان په خپلو کې سره سیاسي موافقه ته ورسی. د تفتیش تر پوره کېدو وروسته اوس ټوله توجه د نوماندانو توافق ته ده. دواړو ویلي دي چې دوی به په یو څو ورځو کې د ملي یووالي حکومت جوړولو په اړه سره سلا شي. ګارډین ورځپاڼه وایي که یوې خواته په افغانستان کې د ولسمشرۍ نوماندان له یو بل سره اختلافات لري او ناندری وهي، نو بلې خواته هغه هیواد ته د میلیونونو ډالرو د مرستو ورکولو عمل هم ځنډېدلی دی، ځکه چې مرستندویه ادارې او هیوادونه د نوي ولسمشر لوړې ته په انتظار دي. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي همداراز له سیاسي بحران په ګټې اخیستو وسلوالو هم په هیواد کې لوی بریدونه کړي دي چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو میړانه وازموي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې فعالیتونو نړیوالې اندېښنې راپارولې دي. فارن افیرز مجله په یو راپور کې لیکي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ختمولو لپاره د امریکا ولسمشر له پکار دی چې اوږدمهاله ستراتیژي اعلان کړي. د مقالې نورې برخې د شاهین بنیرینه.
فارن افیرز مجله لیکي په عراق او شام کې د اسلامي دولت د منځ وړلو لپاره باید ولسمشر اوباما د اوږدې مودې ژمنه وکړي. خو تر اوسه پورې د دغې ډلې پر ضد د امریکا هلې ځلې د هوایي بریدونو او د عراق او کورد ځواکونو د پوځي مرستو پورې محدود دي. په راپور کې راغلي دي اوس هم د مغربي طاقتونو په ایوانونو کې ځینې داسې خلک شته چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد پوځي کاروایی یوه غلطي ګڼي. دوی په دې عقیده دي چې د سره به د مغرب پر ضد جهادي مفکوره او پروپیګنډا نور وده وکړي. فارن افیرز لیکي دا خبره رښتیا ده، ځکه چې که د دې وسلوالې ډلې اوسني تاریخ ته وکتل شي نو څرګندېږي چې دا ډله غواړي هم دا چې امریکا په عراق کې خپلې پوځي هلې ځلې نورې ډېرې کړي. د هر څه نه وروسته د امریکا پوځ او سني قبیلو یو ځای کار کول وو چې په کال 2006 او 2007 کې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې نیټورک چقولی وو. او کله چې په 2011 کال کې امریکایي ځواکونه د عراق نه وتل نو د دې وسلوالې ډلې د غړو شمیره د 800 تر 0 پورې وه. مجله لیکي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو سره د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې قسمت ښه شو. د مثال په توګه عراقي ځواکونو هغه استخبارات له لاسه ورکړل کوم چې به ورته امریکایي ځواکونو ورکول. په سیاسي میدان کې عراقي وزیر اعظم تکړه چارواکي لرې کړل او خپل وفاداري په چوکو کېنول. د دې حالتونو وسلوالو ګټه پورته کړه او ترهګر بریدونه یو په دوه کړل. مجله په پای کې لیکي چې چیرې مغرب د اسلامي دولت ډلې ته په ماتې ورکولو کې سنجیده وي نو ډومبې به د دې نه هغه سیمې واپس اخلي کومې چې د دوی په قبضه کې دي. مقامي ځواکونه د دې کار صلاحیت نه لري او سیمه ییز قوتونه په دې معامله کې پوره خوښي نه څرګندوي. خو لکه څنګه چې د اسلامي دولت وسلواله ډله بغیر له جنګه د دغه سیمو د پرېښودلو لپاره آماده نه ده نو لدی کبل وسلوار ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره د یو لوی مغربي پوځي مداخلت ضرورت ده.
د چهارشنبه په ورځ یو شمیر هیوادونو ژمنه وکړه چې د اسلامي دولت سغدریزي ډلې پر ضد به له عراق سره مرسته وکړي. امریکا وویل په عراق کې د اسلامي دولت ډلې د کړکیچ د حل لپاره د ایران د رول لوبولو په حق له خبرو ته تیار ده. مخکې امریکا په دې غونډه کې د ایران د ګډون سره مخالفت څرګند کړو. ملالې بشیر د موضوع تفصیل تاسو ته په یو راپور کې وړاندې کوي.
د آسیا منځنی ختیځ او لویدیځ هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو دا غونډه د اسلامي دولت سختریز ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره لومړی ګام دی. په دې غونډه کې خبرې وسوې چې کوم هیواد به د اسلامي دولت سختریز ډلې پر ضد څه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د فرانسې او عراق له نظره په دې هڅو کې به د هوایي بریدونو زیاتوالی دې دولت ته د مالی مرستو مخنیوي او له بغداد سره د بشري مرستو او بیا رغونې مرستې شامل دي. خو دغه هیوادونه به خپل ځکني جنگي ځواکونه دې هیواد ته نه لیږي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وویل ایران د ګډ دشمن پر خلاف یو ملګری هیواد کېدای شي په دې شرط چې ایران د صادقانه او ګټورو خبرو اصول د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي ویان جوش ارنست پرون په واشنگتن کې د امریکا د هلو ځلو په هکله چې د عراق د اسلامي دولت سختریز ډلې پر ضد د یو نړیوال ائتلاف د جوړېدو لپاره یې کوي څرګندونې
وکړې.
موږ وینو چې په سیمه کې زموږ ملګري هیوادونه غواړي چې زموږ سره په دې هڅو کې یو ځای سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې موږ په چټکۍ سره پریکړې وکړو او دا پروګرام ژر تر ژره پر مخ بوزو. په ځانګړې توګه اوس چې په سیمه کې نور حکومتونه هم زموږ سره ژمن دي او د دوی ملاتړ د دې پروګرام د بریا لپاره ډېر مهم دی.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي کله چې دا غونډه پیل شوه دوی فرانسوي د کشف الوتکې د عراق پر لور والوتي. وروسته امریکا چې په عراق کې د اګست د میاشتې راهیسې هوایي بریدونه کړي دي وویل چې د اسلامي دولت د سختریز ډلې پر خلاف یې د جګړې پراختیا پلان کړی ده او له عراقي امنیتي ځواکونو سره چې بغداد ته نږدې د سختریزو تر برید لاندې راغلی وو مرسته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری له ایران سره د هر ډول نظامی همکاریو خبره رد کړه. خو د خبریالانو ته وویل دا په دې معنا نه ده چې موږ له دوی سره د خبرو پر ضد یو چې وګورو چې آیا دوی به وغواړي د دې هلو ځلو برخه سي او په کومو شرایطو او آیا د تغییر کوم امکان سته. ایران د پاریس غونډې ته نورا بلل سوی. امریکا نه غوښتل چې ایران د دې غونډې برخه واوسي خو ایران چې په عراق کې نظامی او سیاسي نفوذ لري بیا هم د خبرو برخه وګرځېدی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي عراق او فرانس په دې نظر دي چې شیا ایران کولای شي د اسلامي دولت د سنی مذهبه سختریزو پر خلاف خپل نفوذ وکاروي خو یو شمیر عرب هیوادونه د دې نظر سره موافق نه دي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پرون وویل ایران د اسلامي دولت سختریز ډلې پر خلاف واشنگتن غشتنه رد کړې ده. دا غشتنه په عراق کې د امریکا د سفیر لخوا په عراق کې د ایران سفیر ته وړاندې شوې وه.
ملالای بشیر د جنوبی وزیرستان د شوال سیمې اوسیدونکو وایي د دوی په سیمه وخت نا وخت
د پوزي کیمپونو نه راکټي بریدونه تر سره کیږي، همدارنګه په هوا کې جنگي الوتکې هم ګرځي راګرځي چې له کبل دوی ډار شوي خپل کورونه پریخي دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د خبرې سپیناوی د وکړي چې آیا په سیمه کې پوزي عملیات پیلوي او که څنګه. پاکستان د تیر جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې هم عملیات پیل کړي دي. نور تفصیل د سیلاب مسعود نه.
د قطبی سولی وزیرستان سرحدی سیمه شوال کا بایلون ویایی چه د امنیتی فورسز د کمپونو نا شوال تا د درانو توپو گنه گولی را وشتلی شی اور سراپا اواکش گن شی پیلیکاپٹر ہاں گرزی را گرزی. دا کا بایلون زیادتوی چه پا داغا وجہ د سیمه و سدون کی ساخت ویر دلی کورونای پریشی زادا وڑا پا شمول د شزیناو د غرونو پا لوری و تلی د ونو لانده پراتا دی. دے شوال یو سے دن کا ملک غنم جان شوئی خیل دے دگی صورتحال پا باریکش مشال ریڈیو تا دے ٹیلی فون پلی کا پا دا رنگ و جاگ دام خبر میں پشاور دے پاؤز دے مطبوعاتی چانگے یو ذمہ وار چارواکی تمک سے کھڑے چپ داغا بار ایک سے حکومتی موقف راتاور شاہی خودگی چارواکی دی دگی رپورٹ دے تیارہ والو اول جلو پورے حصہ جواب را نکا. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
شمالی وزیرستان رزمک ڈویژن چې په دریو تحصیلونو مشتمل دی دغلته موجود خلک وایي بنو او ډی خان کې راشنونه اخیستي، خو رزمک ته د دغو راشنونو په لیږدولو کې دوی د ستونزو سره مخامخ دي، ځکه چې گاڑی دوی سامانونه نه چلوي، ځکه چې هلته کوم گاڑی سامانونه ولیږدوي نو انتظامیه په هفتو هفتو یې سروي. زموږ همکار عمر دراز وزیر له بنو نه په دې موضوع راپور رالیږلی.
شمالی وزیرستان رزمک ڈویژن مشران وای د یوې هفته نه بنو او ډیر اسماعیل خان کې راشن اخسته چې رزمک کې پاتې شوی خلکو لپاره یې منتقل کړي، خو دا ټرکونو ډرایوران د غلطتلو ته زړه نه ښه کوي، ځکه چې وړاندې هم د غلطتللي ټرکونه چې راشن یې منتقل کړی وو په هفتو هفتو امنیاتي ځواکونو ایسار کړي ول. دوی وایي رزمک پولیټیکل انتظامی او امنیاتي ځواکونو ورته د راشن منتقلولو پرمټ ورکړی، خو د ګاډو ډرایوران په دغه شرط ځي چې څو ورځې یې هلته دولت ایسار کړي هغه دیاړي باور کوي. در ازمک راشن کمیټی مشران چې بنو ته راغلی یو غړی ملک عبدالجلیل وایي رزمک ډویژن لویه آبادی لري او ورته د راشن زیات ضرورت دی، خو دلته نه اوس ګاډی نه مومي.
حکومت مشته پر مټینه مقرر کړل بدل کاشه امن دی هغه په دوزل د بکشې پینځه ویش ورځې غړ ګاډی ودارول، نو د یو ګاډی کیس تقریبا 70,000 ډالر ورون رن شول چې دا خو مشته ډیر تکلیف دی. اوس هغه ډر ورون چې قیمت جاړي غوړي او جړې مخه دکاندارون هنه ویني دغه وجه عوام ته تکلیف دی، سامان سپلای کیږي نه.
در ازمک بازار یو دکاندار عبدالسریر چې بنو ته سامان اخیستلو ته راغلی وایي کم سامان چې هلته منتقل کړي کور په کور یې د ضرورت مطابق تقسیم کړي، او که رزمک بازار کې دکانونو ته زیات سامان یوسي نو خلک به یې هلته په اسانه اخلي.
زبردست فائدہ ہوگا ځکه چې فرمټی نه مشته محدود یې روکړی دي. گورنمنٹ خدا کا یا آرمی امی سره خدا کا پرفیشن فکړای دی چې میځه کې شپوتی یو خله فاروق دی قلت نه دو کنه دا مسله دو کچیره خویا غړی زیوت شي کنه یا هم کلاو نوی اجازهت مشته روکړ شي سامانو بزور شي زیوت شي او بیا ودا په سوګه سره نوی ټول عوام ته نوی ملا وشي.
زر ساګول وای انتظامیہ کا ورته مخصوص وخت ورکړي چې دلته نه تللی گاڑی با په مخصوص وخت کې واپس را لیږي، نو دوی با گاڑو ته مخصوص وخت خودلې شي.
عوام پریشان دي، عوام ته ځکه چې سامان چګ راسي امیر بریگیڈیر رزمک ته یا بی ایم ته او ای پی ای حسن رزمک ته دا یو همدردانه ریکویسټ کې لګاتنه مراد امیر سره چې مخصوص کو پریشان کړای دی چې د لارې د مخصوص ابرز رو کو چې میږه لارې سره دی اړیکې خو میږه برت ورته وشي. غټه مسله د سامان د کم
هم ولیدو چې میر څنګه غلارې پوزبیزی هغه په دوی ورځې شیننه نه خلک سره یوسي
په دې اړه مو چې کله د رزمک پولیټیکل انتظامیې او امنیتي ځواکونو دفترونو په شمیرې زنګ ووهلو نو دغلته موجود عملې ووی اعلی چارواکي یې په دفترونو کې موجود نه دي او دوی په دې اړه څه نشي ویلی خو دومره یې ضرور ووی اوس چې وړاندې هم کم ټرکونه رزمک ته د راشن منتقلولو لپاره راغلي ول نو تر ډیرو ورځو پورې ولاړ ول. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
بیا هم د قبایلی سیمینا د بره مومن جنسی خلک وایي له تیرو څو ورځو راهیسې وابډا په دوی بجلی بنده کړې ده چې له کبله دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی ستونزو ته په پام کولو سره د بجلی زر تر زره فعال کړي. د وابډا چارواکي هم ژمنه کوي چې د ضروري مرمت نه پس به سیمې ته د بجلی رسد یو وار بیا یقیني کړي. نور تفصیل د شانواز ترکزینه.
دا محمود ایجنسی په غلنۍ تحصیل کې د بجلی د ستنو او تارونو د کوزولو له وجې بجلی نشته او اولسی وای چې د محمود باجوړ په لوی سړک د بیا ودانۍ او د ارتوالی کار روان دی. نو د سړک د غاړو د بجلی ستنې د کارکونکو کمپنۍ لخوا وستلې شوې او د وابډې محکمې د یو وار بیا لګولو غم نه کوي.
عمانم شرمامت د ایجنسی الیمزو تحصیل هغه تحصیل دی چې د مخکې نه د سکول اوبو ډېر په مشکل سره ملاویږي. بجلی په دې کې کټ شي او لکه دا یو نورم اضافي بوج جوړ شي کنه متبادل انتظام کرے.
رسول خان حجی نمی اس پنگیرے چی دا میا منڈی سر نزدی وسیگی وائی چی دا سو روز راہ سی پتیار کی جون کوی او روزگارون پتا پوالا آردی.
بجلی چی دا رو دادری سلور رجی نوا کانا نو وابی والی جیل کی مچو دی و پیرشوی او داغی وس پامن بیا داغا و رواق تقوی وس خود دی تارون رانی ودی دی و نسخان طول دو وابی والا ود.
یو ځای اوسیدونکی او خبریال لیاقت علی مومن مشال ریډیو ته وویل چې د یاد تحصیل آبادی لږ زیات 1,00,000 ده او د بجلی د بندښت له وجې نه یوازې د عمومي ولس بلکې سرکاري کارونه هم ولاړ شوي
او د بجلی د خرابوالي له وجې خلکو ته ډېر تکلیفونه دي. ځکه چې سکولونه کوله او د ماشومانو ته ډېر تکلیف دي. د سکول اوبه نشته دی او ګرمۍ موسم هم دی. دغه شان ټول کاروبار د بجلی سره کوم وابسته خلک دي او ټول په ټپو ناست دي. ټول کاروبار هر څه ولاړ دي. موږ چې دا درخواست کوو وابړې والو د اعلی حکامو ته
بیا مود کریم خان چې د وابډی د محکمې لائن مین دی ور سره خبرې وکړې.
بس ان شاء الله چې یو ګډرم بحال کړی دی یوسف خیل او ان شاء الله چې ورځو کې بل نور بجلی بحال شي. جی درې پیډرې ټولې غورځېدلې وي او یو څه شوی دی او دا دوه بس ان شاء الله چې د ورځو کې دا نور هم ټیک شي.
په غلنۍ تحصیل کې د کړپې نه تر د اټو خیلو او بیا تر د محمد ګټ پورې په سپو تحصیل کې د سړک په بیا ودانۍ کار روان دی. خو د بجلی ستونزه ځان له په غلنۍ تحصیل کې جوړه شوې. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د کورمه د زکونکو یو ټولنه هڅه کوي چې په سرکاري سکولونو کې د استادانو کار ته د نه حاضرې دو مخنیوي وکړي او خلک واسوي چې د غیر حاضر استادانو پوښتنه دی وکړي. قبایلی سیمو کې زکونکو شکایت کوي چې استادان د درس ورکولو لپاره سکولونو ته نه ورځي او په کورونو کې تنخواګانې اخلي. طارق اورگزی راپور لري.
د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن مرکزی صدر محمد سلیم خان د تعلیم محکمې چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې دوی د بسیما کې د هغو سرکاري استادانو خلاف کاروایی وکړي کوم چې په سکولونو کې خپلې ډیوټیانې نه کوي. د دغه غوښتنه بسیما کې د خلکو شعور رابیدارولو لپاره د تعلیمي کمپاین چلولو نه وروسته وکړه. د تعلیم یافته ځوانانو د تنظیم مشر مشال لډیو ته وویل چې ډېر داسې سرکاري سکولونه دي چې په هغو کې ماشومانو ته سبقونه نه ښودل کېږي ځکه چې استادان ورته ناراضي.
لوور کورم څوپاره او پټک نمو سټارټ کړ اور پسې راتلو ما دې شمات لاړو مخیزای ته لاړو او څکم د پورته ور سره څا کو د علاقې دی ور سره پیر کوم د علاقې دی کې څکم میډل سکولونه دی های سکولونه دی پرایمری سکولونه دی دی ټولو ماینه مو وکړه جنگ پټتال مو وکړه کوم ټیچرانو په کې او کې ټیچران مکمل نه حاضرې دوه غوته بچي به سکول کې او ټیچر به سکول کې نه و.
د خبره د غیر حاضر استادانو مسله زیاتره د منځنی او کوزي کورم ایجنسی په سرکاري سکولونو کې ده. محمد سلیم خان ویل چې سکولونو ته استادان ناراضي نو څوک هم پوښتنه نه کوي چې دا ولې ناراضي. دا زیاته کړه چې حکومت زموږ ماشومانو ته معیاري تعلیم ورکړي او د هغه استادانو د نوټس واخلي کوم چې په کورونو باندې تنخواګانې اخلي. اډیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر مجید ګل مشال لوډیو ته ویل چې کوم سرکاري استاد خپل ډیوټي په صحیح توګه نه کوي نو د هغه په خلاف به څنګه کام اخیستل شي.
نو
وقف په ټرین چلال باندې د کوم ایک سین ټیچر دی سلور کسان ټرمینیشن وقف په باندې هم ته وته مبا کېدا نو تاسو یې کړلې نو تاسو نو ورسته لکه هو بیا خپل لکه کوم ازریبا هغه لکه انشور نه کړل نو هغه ورسته دی هغه ما ټرمینیشن وکړلو
تعلیم محکمې د شمیرې تر مخه د کوم ایجنسی په سرکاري سکولونو کې د استادانو شمیر 3000 نه زیات دی محمد سلیم خان وایي چې بسمه کې د استادانو د غیر حاضرۍ مسله د ډیرو وختونو ناروانه ده نو پکار دی چې چارواکي دې دغه مسله د حل لپاره داسې ګامونه اوچت کړي چې دغه مسله ورسره په مستقله توګه حل شي
د استادانو ډیوټي ته د نه حاضرېدو ستونزه یوازې په فاټ او خیبر پښتونخوا کې نه ده بلکې په بلوچستان کې هم موجوده ده د یوې شمیرې تر مخه په دغه ایالت کې 8000 استادان په کور دننه تنخواګانې اخلي او له سره سکولونو ته سرونه هم نښکاره کوي د موضوع تفصیل د کوټې نه نیاز موساخیل په دې راپور کې راکوي
د بلوچستان د تعلیم محکمې سلاکار سردار رضا محمد بړیسی په وینا بلوچستان کې د ګڼو جالي استادانو په خلاف قانوني کاروایی د بشپړېدو په حال کې ده
بالکل ایگزیکٹ فیگر بنی لیکن وہی اندازہ لگا سکتے ہیں 7000 بھی 7000 کی داشت ہم کہہ رہے ہیں چھٹی شران ستا چھٹی جہاں نستا سکولان بندی بندی رو وجہ اداد سے ٹیچر نہ سبخشی کی نو ما دا فگر بوجھ بناس چو دا فگر راو باس چو دا او ایو چی دا ولی دا پیش چی پتے حوالا بندی سخ خلق سی دا پدی کی مولانا سے پاتی چی اگر خلق بندی کیسی دی دنے باگے او کیسی دا فیدی چی پا دگا سٹیج کی دیگر کل وقت این کوئی پا فائنل سٹیجی کی دی او کاروائی روانا دا
دا بلوچستان استادان و اتحادی چیرمین قاسم خان کا کڑ پا خبر پا دا غاڑا باید چی دا اصل زموار کسانو پا خلاف گام پورت کرل سی ولی چې د په وینا جالي استادان کا حقیقت لري نو دا سرکاري خزانه ته په کروڑونو روپی تاوان رسوي
دا خو ډېره ښه خبره چې دا کاروي وشي او د دې په قاعده چې خلګونه شي چې هدي کې هغه سران موجود وي په صحیح معنی باندې وکي موږ دا ډیسیژن ورکړی دی چې بای تنخواه باندې دا او داغه آرډر کې څه ده معنی نه لري دا سړی صدا پښتنه وکړه تا آرډر چا درکړی دی څو پیسې در څخه دي ته باید چې دا هغه سړی ونیږي چې دا کم کاروبار کې دا کم معافیه چې په ریجویشن کې لګیا ده
د استادانو اتحادیه یو بل صوبای مصر مجیب الرحمن غرشین بیا وایي په خوانیو ضربوت پکتلو دا سینش کاری چې په حقیقت کې به سوسی د په خبره د مازی سیاسي وینا وې دي
په دال کې اکثره دغه سیاسي خلک جنوال دي هغه پر سیاسي بنیادو باندې دا شیان کړی دي او هغه نن یو حکومت یې غوښتي چې سبا هغه د بل حکومت راځي هغه کوي اگر دا چې باسر خلک دي دا مخکې دا بار بار د تحقیقات سیولو دا پات نور د برتن دغه سیاسي خلکو مداخلت کړی دغه خلک بچاو کړیو
یاد د وی بلوچستان کې د وی سرشمیرنې لمخې خواوشا 500 سرکاري استادان موجودیت لري او په دغه کې د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس په وینا خواوشا 8000 استادان جالی معلوم سوی دی
نیاز مساخیلو پا کوټه کې د خبرونه راپورونه هم دومره خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي خو د عبید خان په واسه کې د خسته غزل پوره
ظلم و ستم کوا
ظلم مکوا ظلم و ستم مکوا پروردگار گوری زڑ را لکار گوری پروردگار گوری زڑ را لکار گوری او دنیا داری نگوری دا عشق روزگار گوری دنیا داری نگوری دا عشق روزگار گوری پکلی کور مالت کے دیو سنی حالت کے پکلی کور مالت کے چھ وفادار گوری سڑ را لکار گوری چھ وفادار